قدر من اوریدونکو تر ارسل لمړی زما او مدام کرن سلامونه او نیک هیلی ومني. نن د چهارشنبه ماښام د 2020 میلادي کال د مارچ د میاشتې 25مه چې د 1993 کال د حمل د میاشت د شپږمې نېټې سره برابره ده. دا د خپل نن شپې خپرونه ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله شروع کوم. په دا خپرونه کې د ورځې یوه مهمې پیښې ته په کتنه کې به په کابل کښې د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي او کارپوه ښاغلي ډاکټر کبیر غنجبر مرکه د روغتیا په خپرونه کښې به د کورونا د ویروس په اړه هغه معلومات چې د استرالیا د مهاجرینو وزارت موږ ته رالېږلي دي واوري، او د هغه په څنګ کې به د یو ډاکټر لارښوونې د کورونا د مرضی د مخنیوي په اړه، او د پروګرام په آخر کښې به د استاد محوش په آواز کښې یو ښکلې سندره هم واوري. د ورځې و مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
گرانو او قدر منوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې لیکنې کړي دي. یو شمېر نړیوالو ورځپاڼو له افغانستان سره د امریکا د مالي مرستو د کمېدو ته پام کړی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکلي د افغانستان د سولې پر لور د ولسمشر غني او پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له ګډ کار څخه د ډډې کولو په غبرګون کې د $1 میلیارد مرستې د کمولو پریکړه د واشنگتن یو بېساري اقدام دی. دا اقدام په داسې حال کې شوی دی چې د بېوزلۍ تر څنګ افغانستان د کورونا ویروس له ګواښ سره هم مخامخ دی. په مقاله کې لیکل شوي چې د سې شنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غني او په ولسمشري انتخاباتو کې د هغه سیال پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پر یو بل تور پورې کړ چې لانجه نه حل کوي، او په نتیجه کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر د مرستو کمولو اعلان وکړ. هغه د دوشنبې په ورځ کابل ته سفر وکړ. دی په داسې حال کې کابل ته لاړ چې پر نړیواله کچه د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې سفرونه محدود شوي دي. ولسمشر غني د بهرنۍ چارو د وزیر سره خبرې مثبتې او رغندې وبللې، خو پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وویل چې د پامپو سفر داسې فرصت و چې له لاسه ووت. واشنگتن پوسټ لیکي ولسمشر غني له بهرنۍ چارو د وزیر سره خبرې مثبتې او رغنده وبللې، خو عبدالله عبدالله پخواني اجرایي رئیس ویل چې د هغه سفر داسې فرصت و چې له لاسه ووت. واشنگتن پوسټ لیکي چې هغه له کابله د تګ پر مهال په الوتکه کې خبریالانو ته وویل چې هیله لري د افغانستان سیاسي سیالان به یو له بله سره جوړ راشي او د مرستو د قطع کولو اړتیا به نه وي. د ورځپاڼې په لیکنه کې د سې شنبې په ورځ ولسمشر غني په یوه تلویزیوني وینا کې وویل چې د عبدالله عبدالله د سولې په بهیر کې د مهم رول او په کابینه کې د هغه ملګرو ته د څوکیو ورکولو وړاندیز کړی دی، خو هغه ورڅخه د اساسي قانون د بدلون غوښتنه کړې ده چې د دې کار صلاحیت ولسمشر نه لري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې وړاندې لیکي چې غني د امریکا له دې پریکړې اندېښمن نه ښکاري، خو د امریکا ځانګړي سرپلټونکي له قول لیکلي چې افغان حکومت د خپلې بودیجې یوازې 25% برخه پرې کوي. د حکومتي وزارتونو د مصارفو په ګډون پاتې 15% مصارف نړیواله ټولنه ورکوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکلي په داسې حال کې چې ټوله نړۍ د کرونا ویروس له خطر سره لاس او ګریوان ده، افغانان له سیاسي لانجو شکایت کوي. د مقالې په پای کې لیکل شوي دي که څه هم د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر له افغانستان سره د مرستو کمولو ګواښ کړی دی، خو دا یې هم ویلي دي چې هیواد یې افغانانو ته ژمن دی او د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به په افغانستان ته $15 میلیونه مرسته ورکړي. د بریتانیا چاپ فاینانشل ټایمز ورځپاڼې هم د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه یو مقاله خپره کړې. مقالې عنوان دی پامپیو په افغانستان کې په تفاوق ترلاسه کولو کې پاتې راغلی. د مقالې لیکوالي کې مایک پامپیو ونه کړای شول چې په کابل کې سیاسي سیالان ګډ حکومت جوړولو ته اړ باسي او له طالبان سره سولې توافق وژغوري. په مقاله کې لیکل شوي چې له افغانستانه د $1 میلیارد د مرستې پرې کول په اړه ډېر جزیات نه دي ورکول شوي. د لیکوال په وینا امریکا له افغانستان د خپل ځواکونو په ایستلو کې لرنګونو سره مخامخ ده چې دا اقدام د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتو ژمنو برخه وه. فاینانشل ټایمز لیکي طالبان په افغانستان کې حملو ته دوام ورکوي او ښاغلی عبدالله د ولسمشري انتخاباتو نتایج نه مني چې په فبروري میاشت کې اعلان شول. مقالې په پای کې راغلي د سولې د بهیر درېدل وضعیت سربیره د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر ټینګار کړی دی چې امریکا به د 2021 میلادي کال تر پایه تر جولای میاشتې پورې خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. والسی ژورنال ورسپارې هم له افغانستان سره د امریکا د مالي مرستو د پرې کېدو موضوع ته کتنه کړې ده. ورسپار لیکلي دي وروسته له هغه چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر پاتې راغی چې افغان سیاسي سیالان پر جوړجاړي قانع کړي، هغه له افغانستان سره د مالي مرستو د قطع کولو اعلان وکړ. مقاله یادونه کوي چې دوې اونۍ مخکې ټاکل شوی وه چې طالبان له افغان حکومت سره خبرې پیل کړي، خو د بندیانو تبادلې په اړه یې لانجه رامنځته شوه. د مقاله په وینا که هم د امریکا او طالبان ترمنځ توافق هیلې زیاتې کړي دي چې تاوتریخوالی به کم شي، خو دا کار ونه شو. له هغه راهیسې چې د امریکا او طالبان ترمنځ موافقه لیک لاسلیک شوی دی، په تیرو درو اونیو کې لږ تر لږه سل امنیتي ځواکونه او نور ملکیان وژل شوي دي. واشنگتن پوسټ ورسپارې په یو راپور کې چې سرلیک دی افغانستان له یو پاشلي حکومت او طالبانو سره مخامخ دی، اوس د کورونا ویرس هم په کې په خپرېدو کې دی. لیکلي دی افغانستان د سولې په جګړه او د قدرت پر سر په کړکېچونو سیاسي ناندریو کې ښکېل هیواد دی. دلته ډېر وخت تیر شو چې کورونا ویرس د خلکو په ژوند کې پر یو واقعیت بدل شو. واشنگتن پوسټ زیاتوي ځینې باور درلودی چې کورونا هسې یو اوازه ده او د یو عادي زکام غوندې دی. چې یو شمېر نورو باور درلودی چې دا ناروغي یوازې د کفارو لپاره ده او هغوی پرې اخته کېږي، خو اوس چې تر شلو ډېرو افغانانو کورونا ویرس مثبت ثابت شوو، پر افغان ټولنې اغیزه هم ښکاره شوه. د دې امریکایي ورځپاڼې د لیکنې پر اساس لا هم په افغانستان کې عامه پوهاوی یوه ستونزه ده، او حتی هغه کسان چې د کورونا ویرس شک پرې کېږي په ځینو ځایونو کې له طبي مرکزونو تښتېدلي دي. د واشنگتن پوسټ اشاره هغه اوویشتنو ته ده چې په وروستیو کې د هرات له یو روغتیایي مرکز ته وتښتېدل. ورځپاڼې د کابل په واټونو کې د یو کیله پلورونکي 21 کلن مرتضی احمدي په قول لیکلی چې اوس تر پخوا زیات لاسونه مینځي، خو لا هم ماسک نه کاروي. مرتضی واشنگتن پوسټ ته ویلي دي په نورو هیوادونو کې خلک په دې خاطر چې توریزم او جنایتکارانو رول له شره خلاص دي، له کورونا ویرس څخه ډېر بیریږي. همدارنګه کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نوی ګڼو کې د بېلابېلو موضوعاتو په ځانګړي ډول کابل ته د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو د سفر په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. ویسا ورځپاڼې په سر مقاله کې پوښتنه مطرح کړې ده چې کابل ته د پامپیو ناکامه خبریالۍ سفر. ویسا دولتي ورځپاڼې لیکلي کابل ته د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر یوازنۍ مانور د اټکل خلاف پایلې درلودلې. د سر مقالې لیکونکي په باور د امریکا وروستۍ اعلامیه ولسمشر غني ته دا پیغام لري چې د امنیتي ځواکونو د سیاسي اهدافو پر خلاف کار اخیستل ورته د منلو نه دي. وړاندې په سر مقالې کې راغلي همدارنګه دغه اعلامیه عبدالله عبدالله ته ښکاره پیغام دا لري چې موازي حکومت په رسمیت نه پیژني، خو دا لاره ورته پرانیستې ده چې وضع همداسې دوام وکړي، یعنې خود ساخته حکومت یې دوام وکړي، ځکه چې غني ته ګواښ شوی چې دوی به په زور له ادارو نه باسي. خو د سر مقالې لیکونکي ټینګار کوي چې دغه حالت ولس ته ډېر د اندېښنې وړ دی. ظاهراً د سیاسي لانجو دوام د حکومت نه جوړېدل د افغانانو ستونزه ده، چې دا دی په همدې پلمه $1 میلیارد مرستې هم ورسره کمیږي. دنیا ورځپاڼې بیا خپله سر مقاله داسې پیل کړې ده: کابل ته د پامپیو سفر او اغیزې. وړاندې په سر مقاله کې راغلي له شکه پرته چې غني او عبدالله به هغه څه کوي چې امریکا یې غواړي، ځکه وضعیت همداسې رامنځته شوی دی. خو کابل کې د اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي جوړجاړي په تړاو د امریکا تر هیلې تر نایلي کېدو وروسته مایک پامپیو لوهې ته ولاړ. اول ته له طالب مشرانو سره د سولې هوکړې په عملي کېدو او د بندیان د ازادېدو د ژمنې عملي کېدو ټینګار وکړ. ورځپاڼې کې دا روښانه ده کوم 15,000 بندیان چې امریکا یې خوشي کوي دوی مخه نشي نیولی، خو مهمه دا وه چې دوی له دې فرصت نه په استفادې د اعتماد جوړوونکي د پروسې ابتکار په خپل لاس کې اخیستی دي. د سر مقالې لیکونکي په باور اړتیا ده چې افغانان خپل منځي سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي، او د طالب بندیانو ازادولو برخه کې د امریکا له فشارونو مخکې دوی دا اقدام وکړي او بندیان آزاد کړي. یو دولتی ورسپالی هم د امریکا د بهرنی چار وزیر د سفر په تړاو لیکي امریکا پر ولسمشر غنی د فشار راوړلو په هدف پر افغانستان د یو میلیارد ډالرو مرستې د بندولو ګواښ وکړ. همدارنګه د قطر پلازمینې دوې ته ولاړ او طالبانو سره ژمنه وکړله چې له افغانستانه به په خپل ځواکونو نه مالوې سره سم باسي. د سرمقال لیکونکي په باور ملت د ولسمشر دغه دریس ته د قدر په سترګې ګوري او دا چې پر واک نظام رنګه پر اساسي قانون له بیا معملې ډډه وکړله ملت ته په ډاګه شوه چې غني څوک دي. ورسپال په وروستۍ برخه کې لیکلي دي افغان حکومت له مخکې په دې اړه تدابیر نیولي وه او دا به هیڅ ډول منفي اغیزه ونه کړي. قدرمن اوریدونکو د افغانستان د سیاسي چارو څیړونکي قانون پوه ښاغلی ډاکټر کبیر رنجبر هم د اوس ما سره د کابل څخه ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دوی نظر وپوښتم. جناب ډاکټر صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنې. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنل. تاسو نه
مننه، زما سلامونه او احترامات ومنئ.
ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب ډاکټر صاحب، په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر سفر افغانستان ته درلودي، غوښتل یې چې د اشرف غني او عبدالله ترمنځ جوړجاړی رامنځته کړي چې بالاخره سفر بیا پایلو ختم شو، چې بیا وروسته یې ډېره جدي اعلامیه نشر کړله او یو میلیارد ډالر یې د امریکا د مرستو څخه کمې کړلې. تاسو د امریکا د بهرنی چارو د وزیر سفر او اعلامیه څنګه چړي چې دا به پر د اوسنی وضعیت څه تاثیر ولري؟
اصلا دمونږ مجموع کې سرنوشت په دغه څلورو لسیزو کې د پردیو په لاس کې ده. یو ډېر موقتي طلایي وختونه وو چې هغه واقعه مونږ استقلال درلودې او مونږ اوسو کولی چې خپلې چارې خپله په مخ بوځو، او بقیا ټولو دغه څلورو لسیزو کې زموږ سرنوشت پردي او علت هم دا دی چې موږ په خپل داخلي چارو کې ستونزې لرو او ستونزې هم ولاړې شوي دي له هغې مختلفو ګټو تضادونو نه، او هغه هم عمدتاً شخصي ګټې او ډله ییزې ګټې کله کله بعضې درجه بلې وکته ترجیح ورکوي نسبت ملي ګټو ته. موږ نظام درلود او ډېر ښکلی ښایسته نظام ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت دا د دې لپاره وایم چې په هغه وخت کې واقعا مونږ هغه یو تعداد یو څو کلونه کاملا استقلال وښود ټول دنیا ته، او مستقل هم امنیتي نظام دفاع وکړل، هم په خپل اقتصادي سیاست کې او په خپل سیاسي چارو کې مونږ مستقل وو. هغه طلایي دوران اوس تیر شو، ډېر خواشینه یم چې وروسته د هغه هم کومې درجه بلې چې وټپل شوې د افغانستان په سرنوشت، او عمدتاً هغه د جنګ له لارې وټپل شوې او یا که د سوله ییزې لارې نه هم ټپل شوې، هغه هم پردیو په واسطه تحمیل شوې لکه د بن د کنفرانس نه وروسته. او دغه سرنوشت دی مونږ د خلکو همدا رقم پاتې دی، همدا رقم د میراث پاتې دی چې اوس هم مونږ د همدغه ستونزو سره مخامخ. یقینا د پخواني نظامونو کې هم خورا روی ستونزې دي، مګر هغه ستونزې تر ډېره حده معلومې لابلونه او پایلې هم معلومې دي چې کله خورا غمیزې پایلې درلودلې. اوس هم دغه اتلس کالو کې نولس کالو کې پالو پرن کنفرانس مونږ باندې دغسې یو حاکمیت په ولس باندې وټپل شو چې ولس اراده پکې نغښتې نه وه، هغه د ټپلو قدرت ته راواستول شولې او دوی درته سره مرسته وسوله چې وټپل شول په خلکو باندې چې هغه امتحان ورکړی و پخوا، او طالبانو په ډېر اسانۍ له دوی نه قدرت اخیستی و. مګر پالې دې د ډیموکراسۍ تر نقاب لاندې د انتخاباتو تر پردې لاندې خپل هغه امکاناتو ته وسعت ورکړه، او دوی اوس په لویو قدرتونو اقتصادي قدرتونو بدل شوي دي. هغه چې باید خلکو ته ځواب ورکړی و، هغه چې مرتکب دی جنګي جنایاتو شول، هغو چې کابل تخریب کړی، هغو چې واقعا هم لویې لویې غمیزې منځته راوستلې او خلک د افغانستان دوی نه ډېر لوی ضرر ولیده، همدغه خلک اوس په همدغه اتلس نولس کالو کې په واک کې دي، او دوی له واکه اوس زړه نه شي کوي. سره له دې هم نسبي تغییر راغی، په له دې چې اوس در دکتر اشرف غنی په 2014 کال کې جمهور شو، نو تغییر حدا په دغه ارتباط کې یو تغییر راغی چې هغه تغییر اوس دوی نشي زغملی. دوی فکر کوي چې دا تغییر به په دغه دویمه دورې د ریاست جمهوري د غني کې کاملا بنسټیز شي، دوی به حاشیې ته وشړل شي او دوی به خپل هغه ګټې کاملا له لاسه ورکړي. په داسې حال کې چې دوی دونه ماړه شوي دي، دونه لوی اقتصادي قوت باندې تبدیل شوي دي چې دوی فکر نه کوم چې ډېر کوم شی له لاسه ورکړي، مګر دوی تاریخ چې دوی نه شي قانون سره مشکلات لري، څوک درځي د قانون سره دوی غصب کړی، عامه دارنګانې ځمکې غصب کړي، ورته کېدې جنایات شوي دي. دوی مدهشه و ډېر ستونزې به یې سره ورسېدي په ولایاتو کې ولسوالیو کې. نو ته ښه داره چې غواړي چې سیاست کې هم دوی باید خپله بنده ولري او دوی باید هغه خپل هغه واک سیاسي واک هم له لاسه ورنه شي چې هغه په دغه انتخابات تقریبا له لاسه ورکړي. هم د یو دوی چیز دی په انتخاباتو کې تور ټاکنو کې دوی زمن ناکامه شو، دوی ته چاره یې ورنه کړې دي او دوی په جبري انتخاباتو کې هم هغه ډېر زیات چې په غرور برخورد دوی کول، هم د سیاسي قوتونو خوا، هم د دغه معتدلو خیار خو، هم د ډېر افراطي خیار خو هغه زور وازمایه، مګر خلکو دوی ته رایه ورنه کړلې. یا کېدادو حتی همغه سب سره رایه پوره نه کړې دغه اعتراض کاندیدانو نه. نو اوس دوی د هرو امکاناتو نه ګټه اخلي چې دوی اوسي کېدلی چې پاتې شي په قدرت کې، او دغه سیاست کې لویه مرسته دوی سره د دې خوښي نه. موږ همکار د اندبي هېوادونه وکړو په راس کښې متحده ایالات، چې دوی هم د اقتصادي میدانه ماړه کړل، هم قدرت کښې وساتل په دغه 13 کلونو کښې. که نه له اوله هم که واقعا ډیموکراتیک ټول ټاکنې سوې وې چې خلکو لاسو پښې د دغه ټوپک له زنجیرونو نه خلاص وای، نو دوی په هېڅ صورت نشو کولی چې یو نفر هم سي جرګې ته ودرېږي یا دغه حتی جرأت د دوی وکړي چې جمهوري ریاست ته ودرېږي. راغلو پاره دغه پومپیو راتګ کابل ته فقط یوه موخه یې درلودله، که دی وشي کولی چې همدا د جبهې قدرت کښې وساتي. زه کاملا بربن دا خبره مطرح کوم او دوی دا تهدیدول په جمهور غني باندې چې بیا یو تقریبا یو حکومت چې تقریبا شادي څنګه په 15 کاله کښې درلودې د ملي وحدت په نامه باندې حکومت چې خورا ناکامه حکومت و، او هغه مرکزي دولت هغه قوت یې ډېر ضعیف کړی و او ډېرې ستونزې یې خلق کړې وې، همدغسې یو شکل بیا دولت منځته راوړي چې ادامه د همغه حالت د پخواني وي. دا چې ولې دوی دا کار کوي ډېر دلایل لري. دغه سیاست تر کومه حده په افغانستان کښې موفق و، بریالی و یا ناکام و، دا بېل بحث دی. یعنې عمده هدف د راتګ دی پومپیو عمده و، او دا چې ناکامه بېرته لاړ نو په غوسه شو، یو دا رقم یو لحن و جېن یې ګټه واخېستله چې ما په عقیده کاملا ډیموکراتیک لحن نه و. او زه په دې عقیده یم چې دا خورا لوی ضرر یې ورسه، او حتی حیثیت د متحده ایالات ته چې لکه خپلو نوکرانو ته چې خطاب کوي چې تاسې خپل منځ کښې جوړ رانغلی و، زمونږ ملي ګټو ته هم خطر واقع کړي، او د هغه د خاطره مونږ دا $1 میلیارد تاسو ته نه درکوو، او که تاسې ځان اصلاح نه کوي نو په آینده کال کښې هم $1 میلیارد اوس نه درکوو. په دې کال کښې $1 میلیارد به په 2021 کال کښې تاسو ته نه درکوو. حتی په ټولو خپلو پروژو باندې به هم بیا کتنه وکړو، حتی تر دې سرحده چې مونږ هغه نړیوال کنفرانسونه چې دایروو دي د مرستو لپاره چې دنیا تاسو سره مرسته وکړي، هغه به مونږ په هغه کښې به هم صحیح نظر وکړو. یعنې دا یو رقم جدي اخطار و چې تاسو به یا د مونږ دا دکتې دا د مونږ امر او فرمایش منئ، او که نه منئ نو مونږ بیا به تاسو ته شا کوو، او دغسې خپل دغه مرستې به کموو.
مننه. امریکا ولې په داسې حال کې چې د انتخاباتو د کمیسیون پریکړې هم ورته معلومې دي او دوی هم د ولسمشر غني په طالب مراسمو کې ګډون وکړي، بلا عبدالله دغسې حرکاتو ته یا دغسې کارو ته پرېږدي چې هغه یو بل ځان رئیس جمهور اعلان کړي یا موازي حکومت اعلان کړي، ولې دوی پر هغه باندې فشار نه راولي؟ ولې غواړي چې دوی همدا رقم دوه قدرته وساتي په یو وخت کښې او دغسې مسائل دی ول په داسې حال کې چې د اکثرو په نظر دی کولای شوی دا مسله حل کړی وای حل نه کړ.
د دې اسانه استراتیژي په دغه څلوېښتو کلونو کښې همدغه رقم دی، مخصوصا په دغه بل کنفرانس نه وروسته چې دوی عمدن شعوري سیاست یې همدغه رقم و په افغانستان کښې په ډېره خواشینۍ چې یو مرکزي پیاوړی مرکزي دولت مونږ باید ونه لرو، دلته باید ضعیف یو مرکزي دولت دي، دلته باید مختلف مراکز د قدرت موجود وي چې هغه همیشه یو تهدید مرکزي دولت ته باید دوی په اختیار کښې وي چې که دوی فرمان نه مني او دوی کوم وخت خپله اراده مستقله تمثیله کړي نو په دې نورو مراکزو د قدرت باندې دا مرکزي دولت وداسي. مرکزي دولت یې ډېر ضعیف وساته، خورا ضعیف، او دغه ډلې چپلې چې دوی مرتکب د جنګي جنایاتو شوي وو پخوا، ما وړاندې مې اشاره وکړه چې طالبانو په ډېره اسانۍ کښې د صحنې نه وویستل او خلک دوینه ډېر ناراضه وو، کابل یې وران کړ او ډېر مرتکب د ډېرو جنایاتو سره، د دې په ځای چې دوی باید مجازات شي، هغه عدالت پرې تطبیق شي او هغه خلک حداقل دې پوه شي چې یو تغییر راغی او تغییر هم د خلکو په ګټه راغی، هغه ټول ونه شول په افغانستان کښې، برخلاف همدغه ډلې چپلې بېرته تقویه شولې او بېرته دوی له هر پلوه د دوی ملاتړ وشو، هم په دولت کښې وساتل شول، هم دولت د دوی واک ته ورغی مکمل د همدغه ډلو تپلو چې دوی مرتکب د جنایاتو شوي وو، او هم اقتصادي نگانه دوی ته پروژې ورکړل شوې، دغه میلیاردونو ډالر چې راغلل دوی ته غیر مستقیم یوه برخه یې دوی ته ورکړل شوله، نور یې دوی خپله یوړل، دوی ته دا اجازه ورکړل شوله چې په دولتي مځکو کښې ښارونه جوړ کړي او هغه بیا خرج کړي، او د هغه میلیاردونه ډالر، میلیونونه نه، میلیاردونه ډالر دوی په جیبو کښې واچوي، او دغه ټول شعوري یو هغه یو پالیسي وه چې ډېر خواشینه یمه چې دغه رقم یو پالیسي دوی په افغانستان کښې بلی کړلی، چې زه په دې معتقد یمه چې دا د امریکا د خلکو د ملي ګټو سره هم همغږي نه لري، دا لویه تېروتنه وه د متحده ایالاتو چې په افغانستان کښې دوی وکړله، او دې پالیسي ته چې هر څومره سیاست ته چې دوی ادامه ورکوي هماغونه مهال روابطو د افغانستان د امریکې سره دوی زیان ویني، په داسې حال کښې که دوی له د خلک یې مطرح کړي وو، ډیموکراسي واقعا هم بنسټیزه کړې وه، ډیموکراتو ملي ډیموکراتو قوتونه یې حمایت کړی وو او په خلکو یې سرمایه ګذاري کړې وه، نه په د وړو ډلو ټپلو باندې چې دوی سلا درلودله، زه فکر کوم چې دوی به په افغانستان کښې ډېر یو قوي متحد درلودی، فکر کوم چې هغسې متحد به نه جنوبي کوریا وه، نه جاپان وه، حتی نه اسرائیل وو، ولې د افغانستان خلک ډېر باباسه خلک دي، مونږ خو هېڅ نه وه مخالفت لویو قدرتونو سره نه لرو، فقط خپلې ګټې مونږ ته مطرح دي چې د مونږ ګټې وساتل شي، حقوق په نظر کښې ونیسي او مونږ سره لکه یو مستقل هېواد برخورد وشي، په دغه حالت کښې به دوی ډېر ښه متحد درلودی، مګر دوی دا تېروتنه وکړله، ډېره لویه تېروتنه یې وکړله او دې تېروتنې ته ادامه ورکوي، له همدې لپاره وو چې دغه حالت منځته راغی، دوی خپل اعلامیې کښې هم هغه لحن عقیرآمیزه لحن وو، او زه ډېر خوشحاله یمه چې مطبوعاتي کنفرانس کښې اشرف غني تقریبا قوي مقاومت یې وښود، هغه به تاسې اورېدلي وي لیدلي دې ته چې دغه مهمه موضوع د جمهوریت ساتل دی، جمهوریت ساتل دې مفهوم چې باید ولس باید دا اختیار ولري چې څه رقم حکومت ولري.
ډېره مننه. دا چې تاسو قانون پوم یاست، ستاسو د نظره د عبدالله عبدالله دا غوښتنه چې دلته دې سید رازني چوکۍ ورکول سي څومره د اساسي قانون او د افغانستان د موجوده قانونو سره برابره او یا خلاف غوښتنه ده؟ ولې دوی همداسې غوښتنې لري؟
زه په دې معتقد یمه چې دغه منفي نقش، ډېر منفي نقش د ښاغلي خلیجات دی چې دلته دغه رقم یو حالت منځته راغلی، هغه ډاکتر صاحب عبدالله په شار نه وو تپول شوی، هغه ته دغسې یو احساس نه وو ورکړل شوی چې دی په قدرت کښې پاتې کېږي، زه دا کار نه شو کولی او نه یې کاوه، نو د همدغه دوه ګونه پالیسي ده، سیاست دی چې زه فکر کوم چې فقط لار خلاصېږي او خلاصول کېږي، عمدی چې دلته یو وحدت د نظر مې اسلامي شي او طالبانو ته لاره وازېږي چې هغوی په بر لاس افغانستان په قدرت کښې شامل شي. نو اگر موضوع اوس بیخي بربنډه شوې ده، ما په عقیده زه پسې په دې معتقد یم چې عبدالله جرات نه کوه چې د اساسي قانون مخالف بعضې غوښتنې ولري. اوس خپله دغه وتل د اساسي قانون له چوکاټه ډاکتر عبدالله دا باید متحده ایالات باید دې کښې مداخله کړې وه، مداخله یعنې د قانون په ګټه یې مداخله کړې وه. متحده ایالات هغه مسایل اوس دغه موضوعاتو کښې مطرح کوي او د هغه نه ملاتړ کوي چې هغه د موږ نظام سره همغږي نه لري. او ډاکتر اشرف غني دغه صلاحیت یې موافقت وکړي له هغو غوښتنو سره چې ډاکتر صاحب عبدالله یې لري. او ډاکتر صاحب عبدالله مثلا د صدارت غوښتنې کوي چې باید د صدراعظم وي، او نه تنها صدراعظم وي بلکې واک، عملي واک باید ولري د کابینې په اړوند، د ټاکنو په اړوند، د ټولو یعنې هغه صلاحیتونه چې په څلور شپېتمې مادې د اساسي قانون کښې جمهور رئیس ته ورکړ شوي دي هغه غواړي چې هغه خپل کړي. حتی هغه شکل چې د جان کیری لخوا تحمیل شو هغه نسخه، د هغه نه حتی هم غوښتنې د ډاکتر عبدالله ډېرې دي. له هغه له خاطره له هغه سره ډاکتر اشرف غني نه شي کولی چې موافقت وکړي، هغه دا صلاحیت نه لري چې موافقت وکړي. دې لپاره چې دا خو تغییر په نظام کښې دی، تغییر په اساسي قانون کښې دی، او هغه باید لویه جرګه اساسي قانون کښې تغییر را وړي، بعد هغه بیا دغه غوښتنې مطرح شي. او که نه خپله ډاکتر صاحب غني وړاندیز وکړه په همدغه مذاکراتو کښې چې پومپیو تګ و راتګ وکړ، دواړو سره یې ولیدل چې ډاکتر عبدالله ته به رهبري د سورې د پروسې کښې نقش ورکړ شي، او ضمنا د ده د ټیم هغه مستعد او هغه قوي کدرونه چې هغه ظرفیت د کار لري هغه به کابینې کښې شریک شي. یعنې له دې نه زیاتر خو ډاکتر صاحب اشرف غني نشو کولی چې کوم بل کار وکړي، مګر ډاکتر صاحب عبدالله هغه رد کړل او هغه غوښتنې دغه هم غوښتنې وې چې په مطبوعاتي کنفرانس د ډاکتر صاحب اشرف غني کښې انعکاس پیدا کړ چې هغه له اساسي قانون سره ټکر و او هغه نقص د اساسي قانون و چې هغه واک او صلاحیت خپله ډاکتر اشرف غني هم نه درلود. یعنې ټول هغه حقوقي اړخ د ستونزې همدا دی. او که امریکا هم مداخله کوي د افغانستان په سیاست کښې او له اساسي قانون د افغانستان نه ووځي، هغه بوران جوړېږي او ستونزې جوړېږي. هغه نشي کولی چې اوس هماغه نسخې چې پخوا دوی تحمیل کړلې لکه د جان کیری نسخه یا شدید هغه بیا کوم کار وکړي. دا اوس افغانستان خلک ډېر هوښیار شوي دا نه مني، او نه ډاکتر اشرف غني دا منلی شي ولی چې ده په خپل ټول انتخاباتي کمپاین کښې دا هوډ وکړ له ولس سره، له خپل ټیم سره د انتخاباتي، چې دی بیا ونډه چا ته نه ورکوي په هغه کښې په دولت کښې، چې هغه هغه دا رقم یو ونډه وي چې استقلال پ ولري کوم بله قوت، لکه دا د پخوا ملي وحدت حکومت هغه شکل په هېڅ صورت په افغانستان کښې بیا نه تکرارېږي. ته یو وارې نه یو وارې دا په ډېر جدي مطرح کړې ده او اوس یې مطرح کوي. له هغه له خاطره هغه شکل د منلو وړ نه ده. او دا چې اوس متحده ایالات هم وایي چې تاسو خپل منځ کښې سره روغه جوړه وکړئ، منظور یې ډاکتر صاحب عبدالله او ډاکتر صاحب غني ده، او بیا ډاکتر صاحب عبدالله له خپل هغه رقم یو طرحې نه نه تېرېږي چې هغه امکان د عملي کېدلو نه لري. یعنې د خپله د امریکي دغه پالیسي دی چې همدغه لانجه پاتې شي او بیا یو بل غږ په آینده کښې وکړي، دغه د تاسو ونشو کولی نو مونږ دا کار په بل شکل کوو. هغه شکل چې له اوله د دوی په نقشې کښې دی، لکه موقت حکومت، لکه عبوري حکومت چې په هغه کښې طالبان هم وي او دا نور هم وي، په داسې حال کښې چې بیا ولس هېرېږي، ولس حاشیې ته ځي او بیا هماغه ټول ډرامه له سره شروع کېږي چې لکه له بنده کنفرانس پیل شوه ده. او مونږ دغه ټول لاسته راوړنې د دغه اتلس کالې په اوبو لاو کېږي او له منځه ځي، چې هغه فکر نه کوم چې اوس څوک یې ومني. اوس یو ډېر لوی نوی نسل اوس مطرح دی چې هغه د نولس کاله پخوا ممکن پنځه کلن یا نسبت کلن یا لس کلن، اوس ټول مستری لدی و پانتون نخلاص کردی او در حالت سره عادت کردی چه ازادی دی بیان ده حقوق دی خزدی و حقوق دی عدبا ده او دلتا خلق باید رای ورکی خبر چارواکی اوتا کی او دلتا شدیا بل شه او دی منه لیلی سی چه استکر کو موضوع ده حقا نورتی چارواکو تا شدیا در طول بکول اندیشی او منگ بیا یو غمیز سره مخامخ شو چه دیتا پشال آرسو او اخبال پالیسی هم اوس چه امریکا ور سره موافقت کهی در خواشی نیم اگه پالیسی ده چه پاکستان پا در سر اخکالو که در افغانستان پا ارتباط دلوده چه دولت باید ضعیفی دولت باید کمزوره ای دلتا باید ثبات سیاسی ثبات او امنیتی ثبات باید نی دلتا باید حتی جنگی باید همیشه تخریب سی انفراستراکچر ده اقتصادی دا لاره پلونه بندونه مکتبونه شفاخانه دا باید وسوزول شي او دولت باید پښو ونه درېږي باید یو ضعیف دولتي چې دا یو ښه لوی مارکېټ ده د دوی د خرڅلاو د تولیداتو او کومه ادعا هم بیا د افغانستان دولت لخوا نشي کېدلی نه خپل اوبه مهارولی شي د کونړ د کابل د چین او نه کولی شي چې بیا ارزي ادعا ولري د خپل مځکو په ارتباط ټول دغه مسایل دي چې دغه ستونزې منځته راوړي او د ډېره خواشني متحده ایالات هماغه پالیسي د پاکستان اوس تقریبا عملي کوي او د عمل نه منځه ویلو او دا ډېره ناکامه پالیسي ده چې زه فکر کوم چې ما وړاندې ویلي چې هېڅ همغږي د امریکې د خلکو له ملي ګټو سره نه لري ولې دا خلک د افغانستان هوښیار دي پوهېږي یو نفرت مسترازی او راغلی دی د امریکې په مقابل کې دا دونه خلک تباه شول دونه وژنې وشولې دونه عسکر ووژل شول دونه پولیس دومره سرمایه ګذاري وشوله اوس بیا موږ دغسې په شا ځو او موږ په شا کشیي په زوره نو دلته واقعا مقاومت پکار دی دلته باید ټول ملي ډیموکرات قوتونه ولس باید متحد شي او دغه پالیسي نه چې تروسه پرې ولاړ ده غني د دنه حمایه وکړي دا پالیسي باید ټول زمونږ د وطن پال وطنوال چې په ټوله دنیا کې دي رتنه باید حمایه وکړي چې موږ باید جمهوریت وساتو موږ باید خپل دغه لاسته راوړنې د دغه اتلس کالو وساتو چې هغه په ډېر خواري لاسته راغلي او نه تنه د موږ د دغه څلوېښت کالو لاسته راوړنې دي دا بلکې د دغه شرمې پېړۍ لاسته راوړنې دي د مشروطه خواهانو د موږ د پخوانیو ازادي خواهانو دغه مبارزینو چې هغوی خپل سرونه ورکړل په دې لار کې او تروسې ورکوي نو زه له خاطره باید یو لوی کمپاین هم په داخل او خارج کې باید افغانان هر کوم چې وطن مین دي باید دا شروع کړي چې له جمهوریت نه هم اوسي موږ ته غني او عبدالله تفاوت نه لري غني اوس دغه دا چې په دغه سنګر کې ولاړ ده د خلکو او له جمهوریته د توا کوي منظور له ټاکنو نه له ارادې د خلکو نه چارواکي جمهوریت معنا همدا دی چې خلک باید خپل چارواکي وټاکي او باید دغه تعمیل نه شي په چارواکي په دوی باندې د تورې په زور د اصطلاح انقلاب په زور د کودتا په زور او یا د تورې په زور لکه چې تروسه پورې دا کار شوی دی په دغه څلوېښت کالو کې په ډېره خوښي نه وي دا دغه اصلي هغه خطونه چې روښانه شوي دي اوس په همدغه شکل روښانه شوي چې یو خواته موږ په شا بیایي دغه ډلې چپلې دي دا مافیایي ډلې چپلې دغه پخواني تنظیمونه او دغه جنګي جنایتکاران مافیایي کړۍ چې دوی غواړي دغه حالت وساتل شي او موږ په شا لاړ شو موږ بیا ټول له صفره شروع کړو نظام باید ړنګ شي او ټول له سره شروع کړو او بلې خواته ولس ملي ډیموکرات قوتونه دي ارشد غني دی چې دی غواړي چې د جمهوریت نه حمایه وشي او دغه لاسته راوړنې باید وساتل شي او باید ولس باید په ډګر کې حضور ولري او د ولس په ارادې باندې باید دولت جوړ شي حتی که موږ امارت اسلامي دې تقاضا کوي چې راځي نو د ولس په ارادې باید راشي موږ هېڅ مخالفت نه لرو یا په هر بل نو د دولت کې دلته جوړیږي فقط یوازنې مطالبه دی د معقول او قانوني امداد چې اوس مطرح دی یعنی د پومپیو او د خلیزه تو سپوری ناکامه دی او اگر دا چه منگا پیستا پشا بوزی او پیستا منگ بانی تحمیل کیا دا خوانی نسخه او تو سپوری خود دکتر اشرفانی مقاومت کرده پیدی مقاومت که باید دا سر همغیدی وشی او افغانان باید پتول نره که او داخل که باید لطق نظام نباید ساتنه وکی او لطق نمداته وکی
مننه تاسو مخکې طالبان ته اشاره وکړه په عین حال کې د امریکا د بهرنی چارو وزیر په قطر کې د طالب مشرانو سره ولیدل تاسو د هغه دا کتنه څنګه څېړئ چې آیا دا بیا بل پیغام و افغان دولت ته چې ورکړي او که نورې کمې پایلې درلودلې
زه فکر نه کوم چې هلته کوم جدي تغییر په سیاست د امریکي کوزه یقین لرم چې هلته اگر طالبان دی ته متوجه کړی چې باید خپل هغه توافقاتو ته هغه مراعات په ارتباط د کمېدل دي اور کم باید مراعات کړي که اور بند نه کوي نو د دې موضوعاتو کې چې دغه خپله مذاکرات په هکله ولې هغوی دا باله همدغه تک دی پومپیو چې متوجه شي د ویډیو کنفرانس مستقیم دی دولت لخوا طالبان سره چې پخوا هغوی دا کار بیخي نه کاوه نه یې مانه یعنی هغه پالیسي به د پاکستان او د مونږ د مخالفینو خارجي مخالفینو چې طالبان تحریکول چې دولت حاشیې ته وشړي او دولت باید دوی همیشه به د مونږ په رسمیت نه پېژنو دولت او دولت سره مونږ مذاکره نه کوو او دا خپله اصلا ډېر یو غیر منطقي غوښتنه وه دولت دوی سره په جنګ کې ده نو دولت نظامي قوتونه دغه اتلس کاله دوی سره جګړه کړې ده او بیا دوی دولت نه مني سوله د لوټپلو سره کوي هغه ټپلو سره شور ته شر و فساد ویلې یو وخت او دوی سره ډېره وینه هم تویه کړې وه او هغوی سره هغه قصدي او د عمدي دا کار کېږي او کېده تر اوسه پورې ادامه لري او فقط د دې لپاره چې توغدي دغه ډلې ټپلې هم ځان سره متحد کړي د مونږ دولت په مقابل کښې او دوی وسیله ګرځي او ډېر د خپله ډېر د افسوس ځای دی چې دوی ملي ګټې هېروي او وسیله د تحقق د سیاست د طالبانو د پاکستان ګرځي خپل دولت په مقابل کښې دوی جبه جوړوي حتی تر دې سره ده چې مونږ خپل حیاتونه لېږو د سپانو سره د شپې د ورځې دغه کېږي نو سره خو نه شي کېدلی او نه عملي کېږي چې دوی هر رقم توافق ته ورسېږي ولې چې ما وړاندې وویلې چې دلته دولت طرف د جنګ دی له طالبانو سره او فقط دولت کولی شي چې خپل استازي وټاکي خپل حیات وټاکي او هلته لاړ شي طالبانو سره وغږېږي په همدې موضوع کښې هم امریکایانو ډېره جفا کوله او کوي تر اوسه پورې دا باید دا حیات باید همشمور وي ګوره ما بس همشمور منظور چېرده منظور همدغه جنایتکاران نمایندګان باید په کښې خو بل دا مشهور خو مفهوم نه لري حیات باید تخصصي حیات وي چې هغوی په کښې په سیاسي بندري چارو کښې ډېر وارد وي چې یو ښه سند باندې موافقه وشي چې هغه وکړه لیک دی دلته خو حیات د جشن و د ساتېریو د ټوکو مسخرو لپاره نه ځي قطر ته یا بل ځای ته طالبانو سره نه کي
تاسو د طالبانو او د امریکې د موافقتنامې څخه یادونه وکړه مخکې دغه موافقتنامه ستاسې په نظر د حقوقي لحاظه څومره ارزښت لري په داسې حال کې چې بعضې د اختلافونه هم موجود دي په خاص ډول مثلا د بندیانو په اړه باندې و همدارنګه نور مسایل تاسو په حقوقي لحاظ دغه موافقتنامه څنګه څېړي
زه په دې اڅېدنه چې دغه هوکړه لیک هغه موافقتنامه خورا یو اړخیزه موافقتنامه ده دلته فقط طالبانو ته امتیاز ورکړل شوی ده لویه سلسلونه یې طالبانو ده په هر موضوع کښې امریکایانو ګذشت کړی هېڅ شی لاسته نه دي را وړي امریکایانو غیر دې چې هلته یې اوټ کړی دی چې خپل عسکر به کاږي نور دا چې طالبانو وعده کړی چې دا به دوی به د افغانستان خاوره ضد نه کاروي او نورو قوتونو ته به هم افراطي درلوټپلو ته هم دا اجازه به نه ورکوي چې دا کار وشي دا خو کابله د خندا وړ خبر ده دې لپاره چې دا نو دلته شل ډلې ټپلې دي دوی به بیا څنګه دا ثابتوي چې دوی اجازه ورکړله یا اجازه ور نه کړله او افریقایان هم په دې پېژني حتی امریکې کښې هم اگر ډیر چې سردارداران و اپوزیشن دی ټرمپ دا په ډاګه ویلي دي چې دا دغه کم باور کول په طالبانو دا بېخي یو غلط خبر ده، دا صحیح خبر نه ده او رښتیا هم همدا رقم ده. نور هېڅ چې امریکا لاسته نه دي راوړي، دا دې چې طالبانو ته امتیاز ورکړی، حتی تر دې سرحده چې تاسو به پاسپورټ نه ورکوئ، ویزه به نه ورکوئ، لکه یو دولت سره چې دوی هوکړه لیک امضا کړی، او دا ډېر تحقیرآمیز ده، ډېر غلط کار ده. افغانستان د دولت نوم پکې نشته اصلا په هېڅ ځای د دې توافقنامې کې، او دا چې 5000 زندانیان د دوی خلاصېږي، دوی کوم صلاحیت پروت دوی چیکاره دي چې دوی د افغانستان د دولت لخوا هلته هوکړه لیک امضا کوي؟ اوس پې ټینګ ولاړ دي چې موږ ولا طالبان سره موافقتنامه امضا کړي چې 5000 د دوی بندیان خوشي شي. ګورې زه ډېر جدي مخالوی دولې پلوي کوم، او ډېر ضرورت د افغانستان کې سوله، مګر سوله خو په دې شکل نه راځي اسان، دا خو ډېر ازاده دی، دا نور هم جنګ زیاتېږي، دا خپله د سولې آثارو بوی هم پکې نشته چې موږ یو افراطي ډلې ته دغه امتیازات ورکړو چې هغه بیا هم د افغانستان د خلکو اراده پکې موجوده نه وي، که موږ یو سوله وتپو په خلکو باندې، یعنې تحمیل کړو یو جنګي ډله په افغانستان په خلکو، دا امکان نه لري. سوله به نه وي، هلته به نور لوی لوی جنګونه به بیا نور لوی جنګونه وي، وینه تویېدنه وي په آینده کې. دغه خاطره تاسو ماما ډېر زیات حقوقي مدانه نیمګړتیاوې لري چې دا باید نه اوسوی. دا چې امارات کلمه هم راغلې ده بیا دوی په قوس کې لیکلي چې موږ یې پرستیت ته بېزرو، دا خبره د خندا وړ ده. نو ولې دې اجازه ورکوله چې دا پکې ولیکي؟ دوی یعنې دا لوی عقیدې شلیکانې وې د امریکې چې خلیزاد صاحب غوښتل چې امریکې ته سم ته وښیي چې دی موافق شو بریالی شو چې سوله راولي د امریکایانو طالبانو تر منځ. امریکایان خو پوهېدل چې که وتلي وو او وتلو نیت یې درلوده، خو هغه سوله ور ولاړل ووتل. د سولې مفهوم نه لري چې دوی اوس بیا په ډېر خوشحالي وایي چې طالبانو خپل تعهدات سرته رسولي او په امریکایانو په خرجانو باندې هېڅ حمله نه ده کړې. دا خو دوی ته د شرم ځای دی چې دغه مسله همدارقم یادوي اصلا چې دوی باندې حمله نه ده کړې. نو تاسې څه لپاره دلته یاست؟ دا زموږ توافقنامه د امنیتي چې تاسې امضا کړې دا نه مراتوئ، او دا شرته وایي چې زه یو میلیارد ډالر تا باندې بندوم، ته په کوم حق دا وایي چې هلته توافقنامه امضا کړې چې ته 2024 کاله پورې ته باید دا وکړي، او څو سوای زه نه امضا کومه؟ دا خو ټوله دنیا ته ځان شرمیې چې ته وایې دا نه ورکومه. ته مکلف یې چې ورکړي، ټول څه غاډونه استفاده کوي، ګټه اخلي او ته مفته ګټه اخلي. او دا نومه وخت کې دا لوی ځدی کې هغه کمیشن زه ومه، ما ډېرې چیغې وهلې چې دغه موږ نه هاتی دوی ته ورکوو، او دوی موږ ته 20 میلیارده ډالر راکوي، یا که دا رقم راکوي لکه دوی چې موږ ته بخشش راکوي، او موږ هېڅ حق د دې نه لرو. دوی په موږ باندې منت هم کړي په تا سال کې چې موږ له هر اتي نه هغه کال 2-3 میلیارده په کال کې حق لرو چې موږ کرا واخلو. دا پرېږدي چې موږ ټول بنادر د افغانستان دوی ته په دغه موافقتنامې کې مفت ورکړي، هوا د افغانستان مفت ورکړی دی، د دوی ټول تیاریزي او راځي چې وړي چېرې راوړي موږ پرې خبرېږو نه. او په مقابل کې موږ ته 20 میلیارده ډالر راکړي، اوس بیا دا چیغې وشي زه 1 میلیارد کمومه. خو دا خو ډېر هغه ده حقوقي قانوني نظامه دوی مطلقا دغه صلاحیت د حق نه دي. دا موضوعات دا رقم مطرح کړي، هغه هم داسې تحقیرآمیز یې مطرح کړي. دوی مکلف وو چې موږ ته باید کرایه په دغه اډو راکړي، هغه کرایه راکړي لکه معمول چې ده په نورو نړۍ کې، هغه کرایه چې دوی په افغانستان کې ورکوله، دوی په ازبکستان کې ورکوله، همدغه امریکایانو په شروع د دغه هغې کې جنګونو کې دوی چې راغله دغه وخت کې روابط ډېر ښه وله منځنۍ آسیا هېوادونو سره، یا په نورو ملکو کې چې ورکوي. دوی باید دوی مکلف وو چې دلته موږ ته هم راکړي، موږ دوی که موږ ساتل موږ باندې منت یې ښودی چې موږ تاسو ساتو. دوی خو ټول دنیا ته ویلي چې موږ راغلي یاستو چې دغه افراطي ډلې او دغه د حقاني ډله چې دا یو تروریستي ډله ده، او دغه القاعده، او دوی موږ ته لوی خطر ده، او موږ غواړو چې دوی مهار کړو، له منځه یوسو. نامونه کېښودل د دوی په رهبرانو باندې، د القاعدې او د طالبانو میلیونونه ډالر چې څوک بې وزنې یا دي مونږ ته په لاس راکوي. آخر کېناستلې همدغه سیاسي ډلو سره توافقنامه امضا کړه، یو قانوني دولت چې د خلکو نه راپورته شوی او تاسې پرې سره مرګوزري کړې ده، هغه باندې چلې پاکې ښودله. دا خو مسخره ده، اصلا سړی دې نه پېږي دوی چې غواړي په دې څه کوي چې د دې ګټې به د امریکایانو ګټې به د افراطي ډلې ساتي. خو دغه تېروتنې په ټولو ملکونو کښې وکړله، په سوریه کښې وکړله، په عراق کښې وکړله، په لبنان کښې وکړه، لیبیا کښې وکړله، په ټولو ملکونو کښې کړې ده همدغه تېروتنه. دلته به بیا تکرارېږي که دوی په دې عقیده دي چې دلته که طالبانو حکومت جوړ شي نو دلته به دوی ګټې ساتل کېږي. دا اصل هېڅ منطق نه لري، دا هغه نه دی. دا دوی خپل ځان سره جفا کوي او دا یو انتخاباتي یو معنا وري، او دوی غواړي چې ټرمپ غواړي چې انتخاباتو کښې له دې له همدغه سیاست نه ګټه واخلي. هغه هم فکر نه کوم چې امریکایان دونه احمد شي چې هغوی په دې باندې ټرمپ ته امتیاز ورکړي چې ګویا دې طالبانو سره مذاکره وکړله او سوله یې وکړله. دغه له خاطره د لویې ستونزې دي او پرتې دي ستونزې. اوکرالیک ډېر منفي اوکرالیک دی او اوس هم چې دا زندانیان په مونږ باندې چې مونږ یې خوشي کړو او غني مقاومت کوي هغه معقول دی. د دې لپاره چې دغه 15,000 زندانیان غني خوشې کړل، یو وار یې خوشې کړو، دا خو یو پولې اردو ده، یو لوی قوت دی چې هلته دوی چې خوشي کړي بېرته توره راخلي او جنګ کوي. څوک دا تضمینوي چې دوی به بیا د جنګ ډګرونو ته نه ځي؟ په داسې حال کښې چې ازادي د زندانیانو قانوني نگانه او حقوقي نگانه آخري موضوع ده چې باید په مذاکراتو کښې مطرح شي. بله دې چې سوله راشي، بله دې سوله اوکرالیک بند وشي، اوکرالیک په ټولو ډګرونو کښې یو توافق ته ورسېږي، جانبین بیا زندانیان خوشي کېږي. غیر له مخو دا ډېر بې منطقه ده چې په شروع کښې دې زندانیان خوشي کړه او هغه طالبان وایي چې مونږ حکومت په رسمیت نه پېژنو او دوی سره خبرې هم نه کوو، په افشاري کښې تاسې خوشي کړي. دا خو ډېر ظالمانه ده، دا خو ټول پېږي په دې باندې چې دا هېڅ منطق نه لري. په دې قسمت کښې خو تر اوسه پورې غني پاس هغه کړی دا مقاومت کړی دی، مګر زه فکر کوم چې ډېر مقاومت به ادامه هم پیدا نه کېږي دې لپاره چې مونږ وینو چې څونه دا فشار ډېر شوی دی. حد اقل که دغه مرحله په مرحلې باندې واوسي، یعنی یو ځای خوشي نه شي او بله دې چې یوه ډله خوشي کېږي، لکه غني چې وویلی چې بیا مذاکراتو کښې باید اوربند اعلان شي یا فرضاً هغه راشي، دا نرمش راشي په سیاست د طالبانو کښې، بیا کرا کرا که خوشي نه شي بیا دونه مهم نه ده. ولې زندانیان خو مونږ ضرورت نه لرو چې دوی بله دې چې اوربند وشي او هغه اوربند یو بین المللي تضمین ولري چې بیا دا مونږ وساتو، او ضرورت یې هم نشته. همدا چې مونږ یو عسکر هم هلته بندي دا په دې اړ دي چې مونږ دا زندانیان خوشي کړو، مګر په دې شرط چې حد اقل هغه میکانیزم یو مسلحت آمیزه درقوی میکانیزم چې د مونږ له دولت له خطر سره مواجه نه کړي او واقعا هم هغه لاره سولې ته هواره کړي، نه جنګ ته. په داسې حال کښې چې اوس دغه نسخه چې به مونږ تطبیقېږي دا لاره نور هم جنګ ته هواروي، نه سولې ته.
مننه. تاسو مخکې د سولې د پلاوي څخه یادونه وکړله، پر دغه هیئت ډېر نیوکې کېږي چې په دې کښې بیا هغه جنګ سالاران دي یا د هغوی زامن دي، داسې متخصصین نشته چې هغه څخه دې امید دا وي چې دی دي د سولې دپاره واقعا یو میکانیزم وړاندې کړي یا د خبرې وکړي؟ ستاسو د نظره ولې دغسې کسان چې هغه واقعا متخصصین دي، پوه دي، سیاسي مستقل شخصیتونه دي، په دغسې مهمو پرېکړو یا مهمو مذاکراتو کښې دوی ته ګډون نه ورکول کېږي؟
خو دا همغه سیاسي فشارونه دي، همغه فشارونه دي چې د باندې نه واردېږي. اوس تاسې همغه ویني چې ټول د 13 میاشتې چې دا مذاکرات ادامه درلوده همدغه فشارونه وو چې باید دلته همه شمول حیات وي. همه شمول منظور همدا و چې دغه ډله تپل نمایندګان پیدي او دا یې تحمیل کړل په غدي باندې، زه یقین لرم. او ته خو نه شو کولی چې ووایې چې دا خ زه نه منم. مثلا هرې ډلې ته یې ویلي، دوستونو ته یې ویلي، جنبش ته خ یو نفر راکړه، ته خپل زوی ورکړی دی، نو یا فرضاً نور ته یې ویلي چې ته هم د سیاسي مشر د جمعیت یو نفر معرفي کړی، ده هم خپل زوی معرفي کړی. دوی خو خپله په ټوله دنیا ته ښیي او ټول د افغانستان خلکو ته چې څومره دوی په خپلو ګټو مین دي، دا دوی ته هیڅ مهم نه ده چې دا پروسه بیا څنګه مخکېږي. لکه تاسو چې وویلې صرفاً یو شخصیت باید وي معرفي کړي له خپل ډلې نه چې هغه اوسي کولی چې هلته یو قوي سند باندې توافق وکړي چې هغه مدیر مهم دی. زما په عقیده هغه سند چې بیا له طالبانو سره امضا کېږي چې هلته په هر مادې کې خلایي هلته نیمګړتیا وي هغه خپله بیا په آینده کې د یو ناورین عامل ګرځي. هغه خپله د یو بل نوی جنګ تحریکوي که دغه سند هر اړخیز پرې فکر ونیسي او راتلونکي کې د ده عملي کېدل باندې فکر ونیسي چې دا امکان د عملي کېدلو لري که نه لري. په هر مادې باندې په هر پاراګراف باندې په هر جملې باندې په هر هغه لغت پې چې کارول کېږي په ټولو باندې باید فکر وشي چې بې ځایه یو اصطلاح استعمال دي شي. هلته اول ته متخصصین په کار دي. ما همیشه دا په ډاګه کړې ویلې مې ده طرحه مې هم ورکړله چې هغه ګټه به واخیستل سوله اوس ډاکتر غني هم همدا موضوع همدا رقم مطرح کړې چې موږ یو حیات دایمي به نه لرو اجنډا په مطابق به حیات تغییر کړي او هلته باید هغه خلکي چې هغه پوهه ولري دې ته د موږ اجنډا په ارتباط تا چې دغه یو تعداد نازولي پرې تحمیل شول هغه علت همدا و چې دا فشار و چې باید یو اجماع باید راشي په اصطلاح باید همه جانبه ای چې همیشه دوی وایي د دوی خولې بندې کړلې مګر اکثریت یې زه په دې عقیده یم چې متوسط هغه دي که دومره دي نورې چې هغوی حداقل یو تعداد دي هغوی کولی شي چې هلته کار وکړي. زه نه وایم چې ډېر جګې کچې دي مګر یو تعداد دي چې هغوی کولی شي هلته په دغه موضوع کې مثبت نقش ولوبوي.
ډېره مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي قانون پوه ښاغلی ډاکټر کبیر انجبر ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه مننه. تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم.
تاسو
مننه. خدای پامان. خدای پامان. هموطنان عزیز، در سلسله معلومات در مورد ویروس کرونا و جلوگیری از این ویروس خطرناک، اینک معلوماتی که وزارت ایمیگریشن و وزارت صحت عامه روان کرده امرای شما شریک میسازیم. ویروس کرونا چی است؟ ویروس های کرونا خانواده بزرگ از ویروس های هستند که باعث عفونت های تنفسی می شود. این موارد می تواند از سر ماخوردگی های معمولی تا بیماری های جدی مانند تنفس های حاد و تنفس های میانه متغیر باشد. شیوه ویروس های کرونا جدید از ایالت هوهی در چین آغاز شده. نام بیماری که به اثر ویروس کرونا جدید ایجاد می شود کرونا 19 می باشد. ویروس های کرونا چگونه منتقل می شود؟ اصلی ترین رای انتقال ویروس های کرونا انتقال فرد به فرد به طریق زل می باشد. تماس نزدیک یا فرد مبتلا در انگام بیماری و 24 ساعت قبل از بروز علائم در آنها. تماس نزدیک با شخصی که بیمار نپدید شده است و سرپا یا عطسا می کند. لمس اشا یا سطوحی که از طریق سرپا و یا عطسا شخصی با بیماری و تایید شده است آلوده شدن مانند دستگیری میز و سپس لمس به دهان و صورت. علائم بیماری کرونا چیست؟ علائم بیماری کرونا مانند سایر سرماخوردگی ها و انفلونزا است و عبارت از تب گلندار، سرپا، احساس خستگی، تنگی تنفس. اگر چه ویروس کرونا نگرانی کننده است، بخاطر داشته باشید که اکثر افرادی که این علائم را نشان می دهد احتمالا از سرماخوردگی ها و بیماری تنفس دیگر رنج می برند، نه از ویروس ها. در صورت بروز علائم بیماری چی کاری را انجام دهیم؟ در صورتی که در مدت 14 روز پس از ورود به استرالیا و یا در طی 14 روز از آخرین تماس با شخصی که بیماری و معلوم شده است، این علائم در شمار بروز کرده. برای ارزیابی فوری می بایست که با دکتر خود تماس بگیرید. قبل از مراجعه به کلینیک و یا بیمارستان می بایست با آنها تماس بگیرید و آنها را در جریان تاریخچه سفر خود با تماس با شخصی که بیماری او تایید شده است قرار دهید. شما می بایست خود را در خانه هتل و یا بخش مراقبت های سیاتی قرنطین کنید تا اینکه مسئولان امور سیاتی با شما اطلاع بدهند که بازگشت به فعالیت های معمولی برای شما به خطر است. آیا برای کرونا می بایست آزمایش بدهیم؟ در صورت نیاز به انجام آزمایش صحت شما را مطلق خواهد ساخت. آنها هماهنگی های لازم جهت انجام آزمایش را انجام خواهد داد. آزمایش شما تنها در صورت انجام خواهد شد که بنان به تشخیص دکتر دارای شرایط زیر باشد. در 14 روز گذشته از خارج از کشور بازگشتایی و علائم بیماری تنفس با یا تب و یا بدن تب دارید. در 14 روز گذشته با شخصی که بیماری کرونا و تایید شده است تماس نزدیک داشته باشید و علائم بیماری تنفس با تب و یا بدون تب دارید. دچار ذات‌الریه شدید هستید، دلیل شخصی برای علت ابتلا به آن وجود ندارد. کارمند بخش های سیاتی عامه هستی که مستقیما با بیماران و یا در مرکز بیماران کار میکنید توجه نمایید. چنانچه هر یکی از شرایط بالا را داشته باشید، دکتر می تواند برای شما درخواست انجام آزمایش کرونا بدهد. یادآور این نکته حیز اهمیت است که بسیاری از افرادی که علائم مشابه کرونا دارند به این ویروس مبتلا نیستند. با همین علت تنها موارد مشکوک مورد آزمایش قرار می گیرد. تا اطمینان حاصل شود که آزمایشگاه های توان پاسخگویی به حجم بالای تقاضا را داشته باشد، نیاز به آزمایش افرادی که سلامت هستند و در هیچ یکی از شرایط بالا نیستند نمی باشد. چه کسانی می بایست قرنطین شود؟ تمام افرادی که پس از نیمای شب 15 مارچ 2020 وارد استرالیا می شود و یا افرادی که احتمال می دهد یا فردی که بیماری کرونا او تایید شده است در تماس نزدیک بودند می بایست خود را به مدت 14 روز قرنطین کنند. یکی از اشخاصی که با او زندگی می کنیم تحت آزمایش کرونا قرار گرفته است. آیا من نیز باید خودم را قرنطین کنیم و موردی آزمایش قرار گیریم؟ چنانچه یکی از اشخاصی که با شما در یک خانه زندگی میکند مورد مشکوک یا با بیماری کرونا باشد، ممکن است شما نیز نیاز به قرنطین داشته باشید. این موضوع به صورت موردی توسط مراکز صحی عمومی منطقه شما بررسی و تعیین خواهد شد. در صورت نیاز به قرنطین، مرکز صحی عمومی منطقه با شما تماس خواهد گرفت. منظور از قرنطین خانگی چیست؟ چنانچه با بیماری کرونا مبتلا شده اید می بایست در خانه بمانید تا از انتقال آن به دیگران جلوگیری کنید. همچنان چنانچه در معرض این ویروس قرار گرفته باشید، ممکن است از شما خواسته شود در خانه بمانید. منظور از در خانه ماندن چیست؟ از رفتن به مکانهای عمومی مانند محل کار، مکتب، مراکز فروش، فاکولته خودداری کنید. از دیگران بخواهید مواد غذایی و دیگر ملزومات را برای شما تهیه کند و آن را در منزل شما بگذارد. از ورود میهمانان و بازدید کننده به داخل خانه جلوگیری کنید. تنها افرادی که معمولا با شما زندگی میکند باید در خانه شما باشند. نیازی به پوشیدن ماسک در خانه نیست، چنانچه برای مراقبت صحت نیاز دارید از خانه بیرون بروید. برای محافظت از دیگران از ماسک جراحی در صورت داشتن استفاده کنید. باید از طریق تلفن و اینترنت با خانواده ها و دوستان خود در تماس باشید. منظور از فاصله گیری اجتماعی چی است؟ یکی از راه‌های کاهش سرعت شیوع ویروس ها مانند کرونا فاصله گیری اجتماع می باشد. فاصله گیری اجتماع شامل ماندن در خانه در هنگام بیماری، اجتناب از گرد همایی های عمومی غیر ضروری، حفظ فاصله 1-5 متر از دیگران در صورت امکان و کاهش تماس فیزیکی مانند دست دادن، خصوصا با افرادی در معرض خطر بالا ماندن، افراد مسن و یا افرادی که دارای مشکلات صحی هستند. نیازی به تغییر روزانه زندگی نیست، اما رعایت فاصله اجتماعی می تواند از افراد جامعه که بیشتر در معرض خطر هستند محافظت کند. چه کسانی بیشتر در معرض خطر بیماری جدی هستند؟ برخی از افرادی که آلوده می شوند ممکن است به هیچ وجه بیمار نشوند. برخی ممکن است علائم خفیفی را تجربه کنند که به راحتی بهبود می یابند و برخی دیگر ممکن است خیلی سریع به شدت بیمار شوند. تجربات قبلی به دست آمده اثر ویروس های کرونا نشان داده است افراد زیر در معرض خطر بیماری عفونی جدی قرار دارند. افرادی که دچار ذوب سیستم ایمنی هستند مانند سرطان، افرادی که در مکانهای گروهی زندگی میکنند، افرادی در زندانها، کودکان و نوزادان بسیار جوان. در حالی حاضر خطر این بیماری در نوزادان و کودکان و نقش کودکان در انتقال آن مشخص نیست. با این حال تا کنون تعداد ابتلای کودکان به کرونا نسبت به دیگران کمتر بوده است. این ویروس چگونه درمان می شود؟ هیچ گونه درمان خاصی برای ویروس کرونا وجود ندارد. آنتی بیوتیک ها در برابر این ویروس مؤثر نیست. بیشتر علائم آن را می توان با مراقبت های صحیح حمایتی درمان کرد. چگونه می توان از شیوع ویروس کرونا پیشگیری کرد؟ رعایت صحیح بانگام اتسا و یا صرفا، رعایت صحیح دست ها و حفظ فاصله از دیگران، هنگام بیماری بهترین دفاع در برابر اکثر ویروس ها می باشد. قبل و بعد از غذا، بعد از رفتن به تشناب، دست های خود را به طور مکرر به آب و صابون بشوید. سرپا و عطسای خود را بپوشانید. کاغذی های استفاده شده را دور ریخته از زدی آفونی کننده استفاده کنید. در صورت بیماری از تماس با دیگران خودداری کنید. پیش از 1-5 متر از مردم فاصله بگیرید. مسئولیت رعایت فاصله اجتماعی را بر عهده بگیرید. آیا می توان از دوستان و اقوام در مراکز و مراقبت از سالمندان دیدار کنیم؟ شبوی هر گونه ویروس در مراکز مراقبت از سالمندان می تواند مشکلات قابل توجه ایجاد کند. کرونا برای سلامت افراد مسن خطرناک می باشد. به منظور محافظت از افراد مسن، یکسری و محدودیت های اعمال شده است. چنانچه هر یکی از موارد زیر شامل حال شما می شود. از بازدید از مراکز سالمندان اجتناب کنید. در 14 روز گذشته از خارج از کشور بازگشتید. در 14 روز گذشته یا شخصی با بیماری کرونا و تایید شده تماس نزدیک داشتید. تب علائم عفونت تنفس مانند سرپا، گلودار، تنگی نفس دارید. از اول ماهی می ماسی افرادی که قصدن بازدید از مراکز مراقبت سالمندان را دارند می بایست واکسن انفلونزا بزنید. دولت همچنین اعلام کرده است که انگام مراجعه افراد به مراکز مراقبت سالمندان، این مراکز می بایست اقدامات احتیاطی بیشتر انجام دهد. از جمله اطمینان از کودکان بودن بازدیدها، اطمینان از حضور حد اکثر تو بازدید کننده از جمله صحیح و طوری همزمان، اطمینان از انجام بازدیدها در اتاقهای خصوصی محیط های باز و یا محله هایی که توسط مراکز بدین منظور مشخص شدن و نه در مکان های عمومی. هر گونه بازدید گروهی از جمله فعالیت های اجتماعی یا سرگرمی ممنوع می باشد. مکاتب در هر تعداد اجازه بازدید ندارد. کودکان زیر 16 سال مجاز به بازدید نیستند مگر در شرایط خاص. اگر بازدید از خانواده و دوستان در مراکز مراقبت و سالمندان امکان پذیر نیست، مهم است از طریق تماس تلفنی و یا ویدئویی، ارسالی کارت، عکس یا آثار هنری و فیلم با آنها در تماس شوید. آیا می توانیم به اجتماعات عمومی مانند کنسرت ها و مسابقات ورزشی برویم؟ در حال حاضر انتشار عمومی کرونا در استرالیا گسترده نمی باشد. برای کمک به کاهش سرعت انتشار، دولت استرالیا توصیه کرده است که تجمعات غیر ضروری در محیط های باز باید که به 500 نفر محدود شود. همچنان جلسات غیر ضروری با کنفرانس های مربوط به کارهای مهم و حیاتی مانند متخصصان بخش سلامت و خدمات اضطراری نیز باید محدود شود. این توصیه شامل محل‌های کار، مکاتب، فاکولته‌ها، مغازه، سوپرمارکت‌ها، بخش های حمل نقل عمومی و میدان هوایی می باشد. برای محافظت از اثرلی های آسیب پذیر، دولت همچنان توصیه کرده است که تعداد بازدید کنندگان به کلیه مراکز مراقبت از سالمندان و اجتماعات دور افتاده اثرلی های یومی و جزیره نشنان کاهش شود. این اقدامات احتیاطی برای افراد بالای 60 سال بسیار مهم است، بخصوص اگر دارای بیماری مزمن باشند. در مورد رویدادهای سرپوشیده مانند سالون ها، ورزشی، کافی ها، سینما ها، رستوران ها چطور؟ از تاریخ 18 مارچ 2020 هر گونه تجمع غیر ضروری پیش از 100 نفر در محیط های سرپوشیده مجاز نمی باشد. گرد همایی های کمتر از 100 نفر نیز می بایست اقدامات احتیاطی بیشتر انجام دهد. از جمله وسعت قضا، تعداد افراد حاضر و مقادیر قضایی که افراد می توانند با امید در آن حرکت کنند را منتظر قرار دهند. مردم می بایست بتوانند از یکی دیگر 1.5 متر فاصله بگیرند. محصولات صحتی دست مانند آب و صابون مناسب می بایست در دسترس داشته باشید و می بایست مرتبا پاک شود. اگر احساس بیماری دارید باید در خانه بمانید. نباید پیشتر از 2 ساعت در محل هایی که تردید و تحمل زیاد وجود دارد مانند کافی ها یا کلوب ها شبانه بمانید. نباید پیشتر از 4 ساعت را در مکانهایی که حرکت در آن محدود است مانند تئاترها، رستورانها، سینماها و مسابقات ورزشی وقت صرف کند. در صورتی که تعداد افراد پیش از 100 نفر می باشد، الزامات مربوط به حد اکثر ظرفیت سالن ها باید مد نظر قرار گیرد. در حال حاضر استودیوم های ورزشی، کافی ها، رستوران ها و سینما ها در صورتی که اقدامات احتیاطی فاصله اجتماعی پیروی کند، صحت را به خوبی رعایت کند، نیاز نیست تعطیل کند. در مورد وسایل نقلیه عمومی مانند هواپیما ها، موترها، ترین، ترام و وسایل حمل و نقل مانند اوبر و تاکسی ها چطور؟ تمام استرالیایی می بایست در انجام هر گونه سفر غیر ضروری تجدید نظر کند. با وجود اینکه خطر ابتلا به کرونا در هواپیماها کم است، سفرهای غیر ضروری توصیه نمی شود. اگر سرویس های حمل نقل عمومی ضروری می باشد، با این حال دولت توصیه می کند که کارفرمایان با ارائه کار انعطاف پذیر کمک کند تعداد افرادی که به طور همزمان از وسایل نقلیه عمومی استفاده می کند باید اقل برسد. احتمالا ابتلا به این بیماری در مسافات طولانی بالاتر می باشد و در انجام این گونه سفرها می بایست تجدید نظر شود. تعداد افراد محل کار من پیش از 100 نفر است. آیا هنوز می توانید به سر کار برویم؟ بله، شما همچنان می توانید به سر کار بروید. در حال حاضر دولت توصیه می کند که اجتماعات سازمان یافته و غیر ضروری می بایست محدود به حد اکثر 100 نفر باشد. این توصیه شامل محل‌های کار، مکاتب، فاکولته‌ها، مغازه‌ها، سوپرمارکت‌ها، خدمات حمل نقل عمومی و میدانی هوایی نمی شود. چنانچه بیمار استید باید در خانه بمانید تا از انتشار میکروب ها با دیگران جلوگیری کنید. آیا باید فرزندیم از مکتب و یا محل کودک خارج کنیم؟ نخیر، در این مرحله دولت توصیه میکند فعالیت های اساسی روزانه از جمله مکاتب و کودکستان ها به کار خود ادامه دهند. اگر فرزند شما بیمار است، آنها در خانه نگاه دارید تا از انتشار میکروب دیگران جلوگیری شود. تا کنون اطلاعاتی از سراسر جهان به دست آمده است نشان میدهد کودکان که به کرونا مبتلا شوند علائم بسیار خفیفی دارند و به نظر میرسد انتقال بسیار کمی بین کودکان رخ میدهد. سنگاپور در حال حاضر نمونه این بارز از مزایای بازنگان داشتن مکاتب و محل کودکان ها در انگام همه گیری های کرونا میباشد. مکاتب میبایست اطمینان حاصل کند که شیوه سیاحتی آنها مناسب است و میبایست مزایای فاصله اجتماعی را به کودکان با آموزش دهد و آنها را ترغیب و برایت فاصله اجتماعی کنند. در مورد فعالیت های ورزشی و اجتماعی چطور؟ رویدادهای بزرگ ورزشی و فعالیت های اجتماعی بسته به اندازه رویدادها و تعداد شرکت کنندگان ممکن است به تعویق بیفتد و یا لغو شود. در حال حاضر ورزش های گروهی می توانند به فعالیت های خود ادامه دهند. هرچند فقط شرکت کنندگان ضروری باید در این فعالیت ها شرکت کنند، مانند بازیکنان، مربیان، مسئولان، برگزاری مسابقات، کارمندان، داوطلبان، والدین و سرپرستان شرکت کنندگان. آیا باید از ماسک استفاده کنیم؟ اگر سالم هستید نیازی به استفاده از ماسک نیست، یا اینکه استفاده از ماسک می تواند به جلوگیری از انتقال بیماری از بیماران آلوده به دیگران کمک کنید. در حال حاضر استفاده از ماسک توسط افراد سالم برای پیشگیری از افانت های مانند ویروس کرونا توصیه نمی شود. جهت آگاهی از آخرین توصیه اطلاعات و منابع به وبسایت www.health.go.au مراجعه کنید. با تلفن های راهنمای ملی در زمینه ویروس های کرونا به شماره 1-800-200-80 بر تماس بگیرید. این تلفن به صورت 24 ساعته و هر هفته روز فعال می باشد. چنانچه نیازی به مترجم دارید به شماره 1-3-1-4-5-0 تماس بگیرید. به منظور آگاهی از شماره تلفن ها مراکز صحیح عمومی ایالت خود با وبسایت زیر مراجعه کنید: www.health.gov.au/state-territory-contact. اگر در مورد سلامتی خود نگران هستید باید با دکتر خود صحبت کنید. بازگشت به اجتماع. افرادی که مجبور بودند که در خانه بمانند و یا قرنطین شوند و دوره 14 روزشان را بدون نشان دادن علائم و نشانه از مریض سفری کردند، اجازه دارند که فعالیت های روزمره شان از جمله کار، مکتب، فاکولته، حضور در مکانهای عمومی و استفاده از وسایل نقلیه عمومی را سر بگیرند. از شما خواسته می شود که به شستن دستای ادامه دهید تا از مریضی دور بمانید. لطفا موارد زیل را در نظر بگیرید. دولت استرالیا تمام احتیاط ها را به منظور اطمینان از سلامتی جامعه پیرامون ویروس کرونا انجام میدهد. این اقدامات را در این سایت ملاحظه کنید: www.health.gov.au. اگر بعد از خارج شدن از انزوا یا قرنطین مریض شدیم باید چی کار کنیم؟ با اینکه کرونا باعث نگرانی است، مهم است به خاطر داشته باشید که بیشتر افرادی که علائمی مانند تب، سرپا، گلو، درد و خستگی دارد به احتمال بیشتر دچار سرماخوردگی یا سایر بیماری های تنفسی شدند. به این حال به عنوان احتیاط، اگر به زودی پس از انزوای دچار این علائم شدید، از شما خواسته می شود که به دکتر خود مراجعه کنید. دکتر شما قادر خواهد بود که به شما در جهت بهتر شدن توصیه نماید و یا شاید شما را برای تعدادی از شفاخانه تنفسی جمله ویروس های کرونا آزمایش کند. ما چگونه می توانیم از کرونا جلوگیری کنیم؟ با کار بردن در روش های سیاتی، شستشوی دست و سرپا اجسا بهترین رای مقابله با بیشتر ویروس هاست. شما باید دسته خود را مرتب باز آب و صابون قبل و بعد از خوردن غذا و بعد از دستشویی رفتن بشید. سرپا اجسا خود را بپوشانید، دستمال های کاغذی را دور بندازید، آزادی افونی کننده های الکلی برای دست استفاده کنید. خدمات حمایتی انزوای خانگی یا دوران قرنطین ممکن است شما را نگران کنند. تعداد خدمات حمایتی از جمله صحبت و مشاور و سایر متخصصین سلامت روان موجود می باشد. ارتباط با منابع و گزینه ها در زمان قابل اطمینان سلامت روان را به صورت آنلاین و تنفسی فراهم می نماید. اگر شما مشکلات سلامتی روانی را تجربه می کنید و یا سعی دارید با شخص دیگر کمک کنید، با استفاده از صفحه جستجو می توانید با منابع و خدمات منطقوی برای کمک دست پیدا کنید. اگر مطمئن نیستی که از کجا شروع کنید، می توانید از سیم د چل بوت استفاده کنید. سیم پیشنهاد مناسبی در ارتباط با اطلاعات و خدمات که نیاز شما را بهترین وجه برآورده می کند دارد.
فقط 3-4 دقیقه میخواییم براتون گپ بزنم در قسمت معلومات جدیدی که در قسمت تداوی یا علاج کرونا ویروس برام رسیده. البته ما چون دکترها هستیم که در داخل از اپیدمی هستیم، هر روز با مریضا سر و کار داریم، بر ما روز چند بار ایمیل روان میکنن سازمان دکتری پاریس که ما را اپدیت میکنن که یعنی چی گپای تازه پیدا شده. و ای ما وعده کرده بودم برای یک تعداد دوستان که با مجرد که در قسمت تداویش بر ما یا واکسینش معلومات برسه حتما براتون میگم. یعنی ایمیل آخر است که یک ساعت پیش بر ما رسید، یعنی 24 امروز، درباره کلوروکین است. از کلوروکین که یک دوای است که از سالها به این طرف وجود داره و در قسمت دوای ملاریاست، از این دوباره استفاده کردن برای کرونا ویروس. تحقیقات اول تحقیقات چینایا بود که این مسئله را پیش انداختن دورانی که در اونجا ویروس زیاد شد و یک تعداد تحقیقات داشتن که میگفتن که مفید است. و ما براتون گفته بودم که ما در اروپا هنوز مطالعات در این باره نداریم به خاطر که هنوز این مسئله نو است. و حال یک مطالعه جدیده که در یکی از شهرهای فرانسه در جنوب به نام مارسی است، در اونجا شده توسط امی کلوروکین بسیار نتایج مثبت داده که ما رو برتان در ظرف 1-4 دقیقه تشریح میکنم. شما میفهمین که علاج دو هدف دارن. دوا به خاطر باید پیدا شود که از یک طرف مریضا تداوی شوند، مریضایی که ضرورت دارن، و از جانب دیگر کسایی که ویروس دارن و هنوز مریضیشان زیاد نشده و اینا ویروس هم میتونن انتقال بتن، برای از اینا اگر به شکل وقایوی داده میشه، اما زندگی ویروس زمانش کمتر میسازن و اما شخص به جای زی که 2 هفته یا 3 هفته قابل انتقال باشه، مثلا 1 هفته میباشه. به این خاطر داشتن دوا بسیار زیاد مهم است. یا در شفاخانه که در شهر مارسی در فرانسه 36 مریض تست کردن، تست قسمه کردن که 36 مریض گرفتن که برای 14 نفرش امی دوای کلوروکینه که یکی از فامیلایشه که هیدروکسی کلوروکین میگن، برای 14 نفر از ای دادن، برای 16 نفر ای دوا ندادن یعنی که تنها دوای ریزه شادی دادن، و برای 6 نفر دیگه کلوروکین هم دادن با یک آنتیبیوتیک به نام ازیترومایسین. یعنی که در این مطالعه جملتاً 36 نفر یا زیر کار گرفتن، که البته از این 36 نفر که کلش کرونا ویروس داشتن 14 نفرش کلوروکین دادن، 6 نفرش کلوروکین با آنتیبیوتیک دادن و 16 نفرش کلوروکین ندادن، تنها دوای عادی دادن برای ریزش. این به خاطره که بتونن که دو گروه مقایسه کنن که نتایجش چی میشن. بعد که تداوی شدن، بعد از او از اینا یک تست گرفتن، تست کرونا ویروس، که تست از اینا باید که نشان میداد که آیا دوا موثر بود یا نه. نتایج تست چی بود؟ در گروهی که 16 نفر بود و 8 کلوروکین نگرفته بودن، از اینا فقط 12.5%شان صحت یاب شدن از 100%، 12.5%. در گروهی که تنها برشان کلوروکین دادن، یعنی 14 نفر بودن که تنها کلوروکین گرفتن، از اینا 57.1%شان صحت یاب شدن، جور شدن، یعنی که از 50% زیادترشان با کلوروکین صحت یاب شدن، یعنی که سرشان مفید بود، مؤثر بود. و از گروه 6 نفری که برای اونا کلوروکین و آنتیبیوتیک دادن، از اینا 100%شان صحت یاب شدن، که این بسیار یک نتیجه عالی است. من متنم نتیجه شو براتون نشان میدم که اینجا ما امره قلم گرد کردیم، شنفای کنیم، البته با فرانسوی است، منتاش ما امو فیصدی هایش هم میبینیم. کسایی که کلوروکین نگرفتن 12.5% صحت یاب شدن، کسایی که کلوروکین تنها گرفتن 57.1%، و برای آنهایی که کلوروکین با یک آنتیبیوتیک دادن 100%شان بعد از روز ششم دیگه ویروس در جانشان نبود. این بسیار یک نتیجه عالی است. البته این سری یک گروه بسیار کم شده، 36 نفر، و شما میفهمین که قانونای وجود داره که یا نمیتونه سر کل گروه تطبیق کنن. اینال این مطالعات باید که تایید شود توسط گروه های دیگه و بعد از دولت اجازه بده که آیا این پروتکل سر کل گروه اینا تطبیق کنن یا نه. این معلومات بود که میخواستم براتون بدم. انشاءالله اگه چیزای نیومد هم براتون حتما میگم. فعلا خداوند یار و مددگارتان.